دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبریږي چې کوربه یې زه احمد تکل یم. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو له بنده د افغان خبریال آژانس د خبریال مهدي انصاري د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د رسنیو د ملاتړ د دوو بنسټونو نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاري لګېدلي تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلي چې انصاري د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکاري او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. مهدي انصاري نږدې یوه اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاري د روان کال په تلې میاشتې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه راووت. د رسنیو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان له فشارونو، د خپل ځان له سانسورولو، نیونو او شکنجو سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په روان 2015 کال کې د افغانستان څه باندې 14 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې د دې ډلې ښایي 9.3 میلیون خلک دا خدمات ترلاسه کړي. اوچا نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دا هم ویلي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیون کسانو له ډلې څه باندې 23% ښځې، 53% نارینه او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. د طالبانو د حکومت روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرغومی په 15 وویل چې د هیواد ولسوالیو 22% اوسیدونکي اوس مهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. او چاله اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 280 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوی چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه لوړه وکړي. ښاغلي ټرمپ له افغانستانه د وتلو پریکړه شرمونکې بللې ده. امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2020 کال د اګست په 1 له افغانستان ووتل. دا موافقه د 2000 کال د فبروري په 9 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شوې وه. د 2020 کال د اګست په 6 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل د هوایي ډګر په ای بي نومې دروازه کې په یوه انتحاري حمله کې چې پړی د داعش ډلې خراسان څانګې ومنله 14 امریکایي پوځیان او له 170 ډېر افغانان ووژل شول. اوکراینی چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي او ګڼ اهداف یې په نښه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد د اوکراین د دولتي مرکز مشر اندری کووالینکو نن په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویل په دې حملو کې د روسیې په انګلز، ساراتوف، کازان، بریانسک او تولا سیمو کې ګڼ اهداف وویشتل شول. د کووالینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې، د تیلو د تصفیې تاسیسات او زیرمې په نښه شوي دي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیتسک سیمې د پوکروفسک ښار په شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. د ناټو عمومي منشي مارک روته ویلي چې د اوکراین دریز اوس پیاوړی نه دی او نشي کولی د سولې په احتمالي خبرو کې له پیاوړي دریز څخه خبرې وکړي. ښاغلی روته پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال څرګنده کړه چې اوکراین له روسیې سره د سولې له موافقې مخکې باید خپل پاوځي دریس پیاوړی کړي. او وروستی خبر دا چې شمالي کوریا نن ګڼ لنډ واټن ویشتونکي میزایل وتوغول. دا خبر د جنوبي کوریا پاوځ په یو بیان کې ورکړی دی. د بیان له مخې شمالي کوریا نن سهار 9:30 بجې د کانګیې له سیمې څخه دا میزایل توغولی چې تر 250 کیلومترو پورې مزل یې کړی او بیا په سمندر کې لویدلی دی. پیونګیانګ دا توغندي داسې مهال ویشتلی چې د جاپان صدراعظم تاکیشي یو آیا جنوبی کوریا ته تللی دی. یو شمیر کارپوهانو د شمالي کوریا دا ازموینه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي ادارې ته یو پیغام بللی دی.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
سلامونه او ښه چاره. دا زما حق دی پروګرام ته چې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو په اړه بحثونو ته ځانګړی دی ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. نن په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان پر غونډه له خپلو میلمنو میرمنو سره بحثونه لرو. د اسلامي همکاریو سازمان د رواني اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځو یعنې د مرغومي په 22مه او 23مه د پاکستان په پلازمینه کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د ننګونو او فرصتونو په اړه بحث وکړ. طالبان چې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي لیسې او پوهنتونونه بند کړي دي د غونډې ته بلل شوي وو خو خپل استازی ورونه لیږه. د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي حسین براهیم طه غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ټینګار وکړ چې د ښځو تعلیم د اسلامي ټولنو لپاره د یوې پانګې حیثیت لري او د ټولنې په پرمختګ کې ونډه ډیره مهمه ده. ښاغلی طه وویل چې قرآن کریم او د مسلمانانو د ستر پیغمبر درسونه د نجونو د تعلیم د اهمیت په برخه کې ډیرې واضح لارښوونې لري. هغه زیاته کړه چې اسلام د تعلیم په برخه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ تبعیض نه مني. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم د حق فعال ملالی یوسفزی غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت کلک انتقاد وکړ. هغه طالبان تورن کړل چې ښځو ته د انسان په سترګه نه ګوري او له کلونو راهیسې هغوی له خپلو حقونو محرومې کړي دي. دا لومړی ځل نه دی چې اسلامي نړۍ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچتوي. د تیر 1402 کال په وږي یا سنبلې میاشت کې د نړۍ د دینی عالمانو یو پلاوی افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو له وزیرانو او دینی عالمانو سره وکتل او د نجونو د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو پر اهمیت ټینګار وکړ. همدارس د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مسلمان مرستیالې امینه محمد د 1401 کال په سلواغي عدل میاشتې کابل ته سفر او د طالبانو له چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته د افغانجونو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او پر طالبانو یې غږ وکړ چې سمدستي نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په واضح ډول نه دی ویلي چې د نجونو له زده کړو او د ښځو له کار سره مخالف دي، خو طالب چارواکو د نړیوالو غوښتنو ته یوازې یو ځواب ویلی دی او هغه دا چې د نجونو د زده کړو تګلاره تر اوسه نه ده جوړه شوې او په دې اړه د دوی کار روان دی. نن له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې آیا د اسلامي همکاریو سازمان به طالبان د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق منلو ته وهڅولی شي کنه، او آیا په رښتیا د افغانستان عام خلک غواړي چې نجونې زده کړي او کار وکړي کنه. د خبرونې میلمنې دي د اسلامي هیوادونو د ښځینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالی، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی او د بشري حقونو بله فعاله، او ژورنالیسته مینا اکبری. درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. باس له نظیفه جلالی سره پیلو. لومړی باس اغلی جلالی، دا دی چې د اسلامي همکاریو سازمان بیا بیا هڅه کړې ده خو تر اوسه د دوی هڅو په دې برخه کې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. دا سازمان او د نړۍ اسلامي هیوادونه نور څه کولای شي؟
دې زیاته مننه، سلامونه او درنښت ټولو ته وړاندې کوم. البته تاسو د پدې حق لا کوم پښتنه چې وکړل دا به هغه وخت نتیجه ورکړي چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی د افغانستان په خاطر باندې مسولیت واخلي. دا چې مثلا د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان دوی هر څومره هم تپ تلاش وکړي تر هغه وخت پورې چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی ګان او میکانیزمونه د افغانستان په خاطر باندې تلاش ونی کی، زه فکر نه کوم چې کوم نتیجه دی واخلو. اول په دغه درې کلونو کې موږ او تاسو شاهدان وو چې د اسلامي هیوادونو دریز د افغانستان په وړاندې په افغانستان کې کوم کړنې چې طالبان د اسلام په نامه باندې کوي، حتی یو مشخص موضوع نه درلودل دوی. حتی په خپل سټیټمنټ کې دوی په داسې شکل باندې ونی لیکل، یو دوه درې سټیټمنټونه یې ورکړل لیکن په داسې شکل یې ونی لیکل چې دوی مسولیت واخلي او وایي چې طالبان حداقل د اسلام نمائندګي نسی کولای. کچیرته دوی په خپل یو سټیټمنټ کې دا لیکلی وای چې موږ ټول هغه اسلامي هیوادونه یو چې دا لغوه کوو چې طالبان د اسلام له ادرسه خبرې کوي یا د اسلام نمائندگان دي. بیا طالبان زه فکر نه کوم دومره جرأت پیدا کولای شوی چې د خدای د کلام سره لوبي وکړي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث سره دوی لوبي وکړي، د فقه او اجماع او قیاس وای بیخي تر پښو لاندې کړي دا، او هغه بیخي زه د دوی پکړونو کې وینم نه. حتی یعنی یو انسان چې یو حاکمیت چې ځان ته اسلامي حاکمیت هم وای او د ځان څخه یو مشخص تعریف هم نه لري، د اسلام څخه هم سوء استفاده کوي، فکر نه کوم چې د هغوی څخه کوم بل توقع وسی. بل دا سازمان تر یو اندازې پورې شاید، ولی زه د افغانستان اکثریت مشکلات د اسلام په خاطر باندې، نه طالبان راغلي دي نه د اسلام په خاطر باندې جنگیږي، په دې باندې موږ هم پوهیږو، ټول پوهیږو چې طالبان یو استخباراتي ډله ده.
په کوم اساس دا خبره کوي؟
ګوري، کچیرته موږ او تاسې په شل کلنه دوره کې طالبان د پیدایش څخه، تاسې به طبیعي خبره ده موږ او تاسې د افغانستان د تاریخ څخه خبر یو، په افغانستان کې هر هغه ډلې چې راغلي دي، هر څوک چې حاکم سوی دی، په دې باندې موږ او تاسې پوهیږو چې طالبان د چا لخوا جوړ سل، په پاکستاني مدارسو کې، دیوبندي مدرسو کې دوی تدریس ول، انتحاري، انفجار، انتحار، افراطیت. آیا موږ او تاسې د افغانستان فرهنګ هم داري لکه طالبان چې وایي؟ آیا زموږ او تاسې د اسلام مبارک دین همدا شی دی لکه دوی چې کوي؟ خو دا خپل په همدې باندې دلالت کوي. او بل دوی چې په قطر کې په تیرو شلو کلونو کې قطر هغه هیواد و چې دوی لپاره یو پناهګاه و، یو سیاسي مشوره‌دهي مرکز و، او د کومې خوا چې دوی حمایه کیږي؟ آیا تاسو فکر کوئ طالبان یوازې کولای شوی د خلکو په وچه ډوډیو باندې دوی راسي حاکمیت ترلاسه کړي؟ یا اول دغه د قدرت سپارل طالبان متاسفانه د نه د اسلام نمائندگان دي نه د افغانستان د خلکو؟
بله آغلی جلالی، دا خبره سیاسي اړخ ته نه بیایو. د طالبانو سر و کار له اسلامي فقه، له اسلامي اصول او دینی علوم سره دی، او له احادیث سره دی، او د عام خلکو لپاره ډیره ګرانه ده چې له دوی سره له دینی نظره استدلال وکړی شي او دوی ته قناعت ورکړی شي. په کومه لاره طالبان قانع کېدای شي چې د نجونو د تعلیم او کار مسله او د ښځو د کار مسله چې په پراخه کچه په نړۍ کې ټینګار پی کېږي او افغانان دننه په هیواد کې ټینګار پی کوي، په دوی ومنل شي؟
ډیره زیاته مننه کوم. خو تاسې زه فکر کوم تاسې ویل چې د طالبانو سرکار د قرآن شریف سره ده، د فقه سره دی، د اجماع او قیاس سره ده، د اسلامیاتو سره ده، دوی له طریقه خلک دوی ته قناعت نسی ورکولی. نور کومه لاره باندې به موږ کولای شو چې دوی ته قناعت ورکو؟ زه دا خبره کاملا رد کوم. اول زه یو شپږویشت کلنه انجلۍ یم، یو هغه کس یم چې شاید دوی زما د عمر مطابق شاید تجربه ولري، لیکن ما د اسلام له نظره دوی چیلنج کړی دي. دوی د راسي یوازې د قران کریم د آیتونو پر مبنا باندې د سورت زمر پر نهم آیت دی ما تقینات راکی، ما دا چیلنج ور کړی دی د مولا هیبت الله څخه نیولې تر هر شیخ الحدیثه پورې چې را سره باس کوي، زه ور سره حاضر آماده یم باسته، لیکن دوی زموږ چیلنج نه دی منلی. متاسفانه
دا خپل استدلال خو هم دا اوس وایست، اما غا استدلال چې تاسو ټینګار کوي، امغه د اوس مایکروفون تاسو په واک کې دی، وی وای په کوم دلیل تاسو فکر کوي چې خځه اجازه لري چې درس ووایي، لوړز د کړی وکړي او کار وکړي؟
ګوري، دا یو مشخصه خبره ده. الله رب العزت په قران عظیم شان کې موږ بشمیره آیتونه لرو. اول زه باید دا تاسو ته وایم چې کله آیتونه الله رب العزت نازل کړل په قران عظیم شان کې، دا خاص موږ درې ډول آیتونه لرو. یو خاص آیتونه دي چې یو ډلې ته، یو قوم ته، یو چا ته مشخص ویل سوی دی، مثلا یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، یا مثلا که د نورو پیغمبرانو قصې وي هغوی ته مشخصا یعنی مخاطب ګرځېدلې دي. یو مثلا داسې دی چې یوازې ښځو ته او نارینه ته، مثلا ښځو ته ویل چې تاسو حجاب وکړئ، یا مثلا نارینه ته ویل چې تاسو مثلا جهاد وکړئ. همدا رقم ځینې آیتونه موږ لرو چې دا عمومي دي، په نر او ښځو باندې نه دی ویشل سوی. اوس زه راځم هغه آیتونه ته چې د علم په خاطر باندې دي، او دا نه دی ویشل سوی چې کوم علم د دین او دنیا علم د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه وروسته، د خلفای راشدین د دورې نه وروسته و وویشل سول دا په هغه زمان کې نو ویشل سی وی چې دینی علوم او عصري علوم علم علم دی او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې انسانانو او هغوی خپل کوشش د دې کول چې هر مسلمان هر ډول علم ته لاسرسی لري باید ترلاسه کړي. ګورئ د قران عظیم شان شروع څخه نیولې اقرا بسم ربک الذی خلق د قران کریم په 9 سپاره اول آیت کې الله رب العزت فرمایي نون والقلم وما یسترون. همدارنګه د سوره زمر په 9 آیت کې الله رب العزت فرمایي آیا شپه او ورځ سره برابر دی؟ آیا هغه کسان چې غافل دي او هغه کسان چې خپل د عقل څخه استفاده کوي دوی سره برابر دي؟ په بل آیت کې الله رب العزت فرمایي وایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دوی دواړه سره برابر دي؟ خو پرته له شکه چې دوی سره برابر نه دي، هغه کسان چې پوهیږي یعنی هغوی تفکر څه رقم کوي؟ یو کس چې تحصیل ولري، یو کس چې تعلیم ولري، هغه انسان چې جاهل وي، هغه انسان چې لیک او لوست نه زده، هغه انسان به تفکر څنګه وکړي؟ بل د صحیح بخاري شریف یو حدیث شریف دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته وایي چې خپل خور حفصه بن عمر ته لیک او لوست زده کړه. زبیده د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بل میرمنه ده چې یو ډیره زیرک او باسواده میرمنه و په هغه زمانه کې. حضرت بی بی عائشه همدا رقم ام سلمه چې حتی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیاسي مشاوره و. څونه مثالونه موږ نور ورکو همدا رقم
او بخښه دا مثالونه چې تاسو یادونه کوي اغلی جلالی دا ټول د خځو لپاره دی په خاص ډول د دینی علوم زده کړې ته اشاره نه ده شوې، عصري علوم ته زده کړې ته یادونه شوې.
بله، ما تاسو ته مخکې ویل علم علم دی، د علم تقسیم نه ده شوی.
نه، دوی داسې استدلال کوي تر اوسه پورې چې موږ د طالبانو له مشرانو نه او له استادو نه خبرې اورېدلې دي، د دوی استدلال دا دی چې هدف دینی علم دی، عصري علوم نه دي.
نه، ما تاسو ته وویل د علم تقسیم نه ده شوی. دوی د راوړي یو داسې آیت چې په هغه کې خدای جل جلاله فرمایلی چې دین علم زده کړئ، تاسې د دنیا علم مه زده کوئ. فرایض مشخص دي، مثلا لمونځ ده، حج ده، او هغه احکام چې په هغو پورې اړوند ده هغه مشخص دی. لیکن خپله دا علم چې دی علم علم ده. ما تاسو ته مخکې وویل چې نه په قرآن عظیم شان کې نه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو آیت کې ګوري. دا د بدر غزوه چې وسوله، کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اسیرانو ته راغی، تاسو پوهیږئ چې هغوی ته څه وویل؟ هغو ته وویل چې تاسې هر څوک چې غواړي په تاسې کې آزاد شي، تاسې باید مسلمانانو ته لیک او لوست زده کړئ. نه دي ورته ویلي چې ته مسلمانانو ته قرآن زده کړه.
ډېره زیاته مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازما حق دی پروګرام دی. از احمد تکل په خبرونه کې ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. دلته نورې میلمنې هم را سره دي، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولی او د بشري حقونو فعاله او ژورنالیسته مینا اکبري. له تاسو دواړو ډېره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. لومړی اغلې ولی، طالبانو ولې د اسلام آباد غونډې ته خپل استازی نه ولېږلی؟ له دې نظره تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
تر هر څه د مخه زما ګرم معلومینو جک سلامونه ومنې او ستاسو محترم مېلمنې ته هم سلامونه وایم. دا چې ستاسو دا سوال ته چې طالبان ولې خپل استازي نه ولېږلي، د دې جواب د دې سوال جواب ډېر مشبه دا جواب ده چې طالبان په هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري په دغه ساحه کې. طالبانو د 15 د اګست 2020 کال څخه بیا تر نن ورځې پورې په دغه عرصه کې یا په دغه برخه کې هیڅ رقم کار نه دی کړی. دوی همیشه د ملامتۍ د سیاست استفاده کړې ده چې فرضاً د نصاب سم نه دی، موږ نصاب سمو فرزند نجونې په یو رقم په بل رقم مکتب ته ځي، موږ هغه لپاره نوي قوانین جوړوو. او یا داسې نورې یو بیخي بې اندازې ډېرې بهانې دوی جوړې کړې دي. دوی هیڅ وخت دغه رقم په زغرده او په صراحت نه دي ویلي چې دوی له تعلیم د نجونو تعلیم یې ولې دغه کړي دي، بند کړي دي. دا او دا چې استازي ولې نه دي تللي، دا په دې خاطر چې هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري او هیڅ رقم د دومره دغه څخه چې دوی د خلکو پر حق باندې څخه چې د نجونو د تعلیم د حق څخه تخکتي کړې ده، دا هلته نسي د استازي دغه سیاست هلته نسي وړاندې کولی. دوی د هغو سوالو ته جوابونه نه لري. په د اسلام په شاته کې په اسلامي چوکاټ کې دوی دا نه لري، تشریح نه لري، خپله نسي واضح کولی. په مدني ساحه کې او په حکومتي ساحه کې خو بیخي د هر خواده دوی څخه ورانه ده. نو یو یعنی خرابترین او فجیترین سیاست چې دوی تر اوسه پورې د وطن کې دغه کړی دي، صدر کړی دي، هغه دغه د نجونو د مکتب تړل او ډېر په ظالمانه شکل او په به اندازې د انسانیت څخه په لیرې په لیرواله دوی دا کار کړی دي او په ډېر بشرمانه شکل ادامه پسې ورکوي.
اغلې ولې دوی کولای شوای چې اسلام آباد ته لاړ شي، په دې غونډه کې ګډون وکړي او د نړۍ استازي چې هلته راغلي وو هغه خپل دریس خو لږ تر لږه ورته بیان کړي چې په کوم دلیل دوی دا ممنوعیت لګولی، ولې لاړل نه؟
دا چې دقیق ویل نو لاړل زنه دوی له خارجه وزارت سره یا د لوړو یا د تحصیلات د وزارت سره تماس کې نه یم او دوی هیڅ رقم هیڅ وخت خپل دلیل هغه که مؤجبي که غیر مؤجبي هغه هیڅ وخت نه دی وړاندې کړي. نو دا چې ویل نو لاړل دا به زموږ تاسو که یو څه ووایي نو دا به یو حبس وي. خو د قرائنو څخه داسې معلومیږي چې دوی په دغه نه ولاړل چې اول خو لکه ما چې مخکې ویل چې هیڅ رقم لاسته راوړنه نه لري او بیا که فرزان دوی تللي وای هلته یې دریځ وړاندې کړی وای خپل دلیل یې ویلي وای، خو اول خو دوی دلیل نه لري. دوی دغه مکتبونه په کوم اساس بند کړي دي؟ دوی داسې وطن ته راغلل چې په هغه وطن کې ابتدایي تعلیمات ول نجونو دپاره، متوسطه وه او لیسه وه او عالي تحصیلات ټوله وه. یعنی د دوی څخه بل هیڅ رقم کار نه کوشتي، صرف دا چې اجازه ورکړي او یا ادامه ورکړي لکه هغه پخوا چې هغه روان چلان وو هغه چې ادامه ورکړي. دغه نسي تشریح کولی دا چې ولې بند کړي دي. دغه د قرائنو څخه معلومیږي چې دوی ته فرضاً خارجي اجنډا یا فرضاً دغه د پاکستان مستقیمه لاسوهنه چې دوی په په ټریننګ په منځ ته راوستلو په قدرت ته رسولو او بالاخره د دوی په دغه حکومتداري کې چې حکومتداري موږ نه سورته ویلی، خو بیا هم یو د اوړو پازه د ناستې په چوکیانو باندې او ځایونه یې نیولي دي. صرف په دغه کې دا د پاکستان د همکاري او د ټریننګ ثمره ده. دا هغه اجنډا ده چې دوی مخته بیايي. دوی دا هغه پټه اجنډا ده چې دوی په ښکاره په یو مجلس کې په یو کنفرانس کې دوی دا شی په زغرده نه سو ویلی، په دې خاطر چې دوی دا اصلا پالیسی نه ده. دا هغه رقم دا هومره غیر انساني یو حرکت دی د افغانستان د وطن د نجونو او د ښځو په مقابل کې چې د زما په نظر دوی باید د بشري حقوقو د تخطي او محکمې ته راکش شي. دا بخې لري خبره ده او یا تقریبا لکه ناممکنه خبره چې دوی ولاړ په یو کنفرانس کې دي د خپل دریز څخه دفاع وکړي، دا په هیڅ وجه نه شي کولای.
مننه. تاسو بیا هم راځو اغلی ولی مینې اکبری، که تاسو لطفا راته وایست په اسلام آباد کې په دا غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي راغلي وو، د اکثرو اسلامي هیوادونو، هلته د سعودي عربستان، د قطر، د متحده عربي اماراتو، د افریقایي اسلامي هیوادونو، د آسیایي اسلامي هیوادونو استازي هلته راغلي وو. په هیڅ یو هیواد کې هم دغه محدودیتونه چې په افغانستان کې لګول شوي دي دا نه دي لګول شوي. ستاسو له نظره څه فکر کوئ چې طالبانو دغه ډول حکومت یا حکومت ولی چې شروع کړي په افغانستان کې هغو دولتونو ته ولې نه ګوري چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د نجونو یعنی اسلامي اصول هم هلته په پام کې نیول کیږي، اسلامي مقررات هم مراعاتیږي، مګر نجونو ته د تعلیم او کار اجازه شته؟ دا هیوادونه د دوی لپاره د طالبانو لپاره یو نمونه یو مثال نشي کېدای؟
ډیر زیاته مننه کوم تکل صاحب چې زموږ خبرونه تر او بل لم د خبرونه ملمرو ته سلامونه ټول لیدونکو ته سلامونه اوریدونکو ته. تکل صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړه د طالبانو کومې کړنې چې په تیرو کلونو کې وشولې، درې کاله درې نیم کاله، خو لیکن یو هم د زغملو نه و. او طالبان متاسفانه د دوی یو هغه نقطه ضعف ورته وایو، دا د چې کومه غونډه کې چې هم د دوی مفادات وي، د دوی ګټه وي، دوی پکې ګډون کوي، هغه په پاکستان کې وي که په افغانستان کې وي که په قطر کې وي که د دنیا په هر کونج کې وي، دوی په هر قیمت چې کېږي ګډون کوي. حتی د ښځو شتون په هغه غونډو کې دوی لغوه کوي، خو لیکن بیا هم دوی ګډون کوي. خو لیکن د اسلام آباد کومه غونډه چې وه، دا د طالبانو په ضرر باندې وه، ځکه چې طالبانو په دغه څو کلونو کې چې دوی راغلل، دوی د ښځو او د میرمنو په حق کې څه چې وی نه کړل، دوی کومه لاسته راوړنه نه لرله، څه یې د ویلو لپاره نه لرله. نو دا موضوع چې کومه وه، د دې غونډې د افغانو میرمنو د تعلیم او د کار دا موضوعات ول، چې متاسفانه دوی بالکل دې موضوعاتو ته کار نه ده کړی. نو ځکه دوی بالکل هیڅ هم د ویلو لپاره نه لرله. نو د هغه اسلامي هیوادونو د مشرانو په مخ کې به دوی د افغانستان د انجونو د کوم تعلیم خبره کړې وي، د افغانو میرمنو د کوم حق خبره کړې وي چې دوی افغانو میرمنو د پکیرو درې درې نیم کلو کې ورکړې وي. نو متاسفانه دوی داسې کوم څه د ویلو نه و چې ویلې وي. او بل دا چې تکل صاحب د طالبانو یو هغه څه چې واقعا ټول ملت یې خواشینی کړی ده، ټول ملت ته یو پوښتنه راپیدا کړې ده، دوی چې کومې کړنې د افغانو میرمنو او انجونو په مقابل کې کوي، دا بالکل د اسلام سره په ټکر کې دی. یعنی څه، ته یو میرمن راواخله په کور باندې کېنوه او ته بیا دې ته د اسلامیت نوم ورکړه، د اسلام د شریعت نوم ورکړه چې په اسلام کې دا منع شوي دي، یوه نجلۍ د له کوره نه وځي، یوه نجلۍ د بغیر له محرمه له کوره نه وځي. یعنی څه، په دین کې په اسلام کې خو بالکل داسې څه نه دي ویل شوي. زموږ د پیغمبرانو میرمنو چې کومې وي، هغو تجارت کوو، هغو په ډېرو برخو کې کار کوو. نو ولې زموږ خویندو د چې کله په اسلام کې حق ورکړل شوی ده، ته څوک چې هغه ترې نه اخلي؟ ته یو هغه په یو هیواد باندې ټپل شوی ډلې چې راغلی یې، هر هغه کړنې چې تاسو ته بلې خوا ویل کېږي ته راځي په موږ باندې به ټپې.
مننه اغلی اکبري. په غونډه کې که د طالبانو استازی نو، نو د مدني ټولنو په بهر کې زیات شمیر افغانان دي، د مدني ټولنو فعالان دي، د بشري حقوقو د ښځو د حقوقو استازي دي، دوی ولې غونډې ته نوې ورغلي؟ یا لږ تر لږه د اسلامي همکاریو له سازمان سره ولې تماس ونیو چې هلته ورغلي وای او خپل دریځ دغو هیوادونو ته او د هغو استازو ته څرګند کړی وای؟
تکان سے متاثر پر تاسو مونږ او تاسو ټول خو د دې حالت شاهدانو چې په دوه کې کومه غونډې وشولې د افغان میرمنو د په موضوعاتو باندې. حتی د افغانستان سره ګوره طالبان لاړل، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي چې هغه لاړل، خو لیکن د موضوع د افغان میرمنو و، خو یو افغان میرمن د پکې اجازه ور نه کړل شو چې د افغانستان د میرمنو په نمایندګۍ باندې لاړ شي او د ټولو میرمنو هغه حقونه چې دي هغه وغوښتل شي. خو متاسفانه د کې هم همداسې اجازه میرمنو ته نه ده ورکړل شوې، دا یا راغوښتل شوي نه دي. نو که دوی که هسې هم کړي وي او که وغواړي هم چې ګډون وکړي، کله چې اجازه ور نه کړل شي، نو هغوی په کم صورت باندې وکولای شي ګډون وکړي. نو بالکل هغوی ته اجازه یې دې کار نه ده ورکړل شوې، زه فکر کوم.
مننه. بیا هم دې بحث ته دوام ورکوو. اغلی ولی، یو بل بحث چې ډیر مهم دی، کله چې له طالبانو سره تاسو خبرې کوئ، دوی په افغانستان کې البته دوی یو خبره دی یادونه ورده چې طالبانو هیڅ کله هم دا خبره نه ده کړې چې موږ د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکوو. دوی وایي چې پر تګلارې باندې کار روان دی، او د تګلارې لپاره هم د دوی ټینګار دا دی چې وایي افغاني ټولنه یو حساسه ټولنه ده، دلته دودونه دي، او یعنی له خبرونه داسې ښکاریږي چې خلک، عوام خلک له دغه حالت سره جوړ نه دي چې نجونې لونې او خویندې مکتبونو ته لاړې شي یا کار وکړي دفترونو ته لاړې شي. عین خبره د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان هم په یو مرکه کې کړې وه، ویلي وو چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده او هلته د ښځو او نجونو کار دومره اسانه خبره نه ده. نو لومړی که د دغه حساسیت په باب تاسو یو څه راته ووایاست، آیا پر اختیا سره زموږ ټولنه دومره حساسه دودیزه ټولنه ده چې د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکوي او د ښځو کار نه پرېږدي؟
ستاسو د سوال څخه مننه. خو ستاسو سوال دوه اړخه لري چې موږ دا نشو سره ګټولی، دا چې افغاني ټولنه پښتني ټولنه حساسه ده که نه ده، او یا دا چې د طالبانو دریز په دغه ارسه کې چی شي دی. زموږ تاسو خبره پر دنجونو پر مکتب باندې ده، دنجونو مکتب رسمان تړل او در کاذب امرسانی پورې ځنډول، بیا دلیل دا راوړل چې فرضاً موږ نصاب جوړوو، تګلاره جوړوو، دا کوو ها کوو، دا دوه جلا خبرې دي. موږ تاسو د 1999 کال راهیسې د نجونو تعلیم لرو په وطن کې، څه لږ څه ډېر په ساحه پورې اړه لري، په سمت پورې اړه لري، په ولایت پورې اړه لري، مګر دغه حق د تعلیم د نجونو سره رسمان د امر په شکل نه دی اخیستل شوی هیڅ وخت. شاید د دوی په اوله دوره کې هم اخیستل شوی البته په معذرت سره، مګر نور رسمان نه دی اخیستل شوی دغه حق. راغلو لو پښتني ټولنې ته، افغاني ټولنې ته چې هلته کوم محدودیتونه دي، کوم ټولنیز دغه دي محدودیتونه دي، هغه جلا خبره ده. پر هغه څخه موږ سترګې نه شو پټولی، متاسفانه بیا هم یعنی د پردې و شاته بیا هم د دغه رقم افراطي او خرافاتي ملایانو لاس همیشه دی د دغه پالیسی په مقابل کې، چې فرضاً د نجونې د مکتب او د تحصیل څخه لیرې ساتل شوي دي، خو مستقیم یې لاس نه سوی پکښې وهلی، یعنې د دولت په راس کې نه وه، تشنګیري یې نه سوی کولی. نو دغه رقم تاثیر یې درلودلی دی، مګر دا چې دوی مستقیم د امر په شکل تعلیم خالص د نجونو د شپږم سمت لوړ دغه کړی دي، بندیز پر لګولی دي، دا خو جواب نه ده، دا خو واضح خبره ده، دوی دا کار کړی دي او دا د پښتني ټولنې د افغاني ټولنې سره هیڅ رقم سمون نه خوري. د دا څخه چې فرضاً پښتني ټولنه کې په زموږ تاسو په افغاني ټولنه کې نجونې مکتب ته تللې که نه تللې، په کوم چې راتللې، دا همیشه فرق کړی دي په ولایتو په سمت پورې اړه لري، مګر په د دوی په پالیسي د امر په شکل، د پالیسي په شکل هیڅ وخت دوی د دغه شي څخه نه دي ممنوع شوي. او راغلو د عمران خان و دغه ته چې فرضاً پښتني ټولنه سنتي ټولنه ده، حساسیتونه دي، دا هغه برخه ده ستاسو د پښتنې چې د رښتیا هم حساسیتونه شته، فرضاً د اقتصادي محدودیتونه شته یا نور محدودیتونه، فرضاً چې نجونې په هغه تعداد چې لکه هلکان چې مکتب ته ځي نه شي تللی، مګر دا هیڅ رقم اړه د طالبانو د دغه امر سره چې نجونې په امر سره د مکتب منی کړی دي هیڅ ربط نه سي لري. عمران خان دغه خبره بیا هم زه به ووایم چې د یو سیاست په اساس یې دغه شي ته اشاره کړې ده چې فرضاً دغه د طالبانو دغه دغه حرکت توجیه کړي، لږ په پښتنو باندې دا مسؤلیت د خلکو پر اوږو باندې واچي، یو څه یې توجیه کړي، په دغه خاطر دا خبره کړې ده چې ځان د مستقیم مسؤلیت څخه وباسي.
یو بل خبرم دا ده چې د طالبانو پلیکو کې هم ځینې کسان شته چې په مشرانو کې، په لوړه کچه مشرانو کې داسې کسان شته چې دوی د نجونو د تعلیم په پلوي باندې غږ اوچت کړی. مثلا یو مثال د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دی شیر محمد عباس ستانکزی، بل مثال پخپله د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر د سراج الدین حقانی. د دوی سرګندونه یا چې د خځو په پلوي، د خځو د کار او تعلیم په پلوي، او د نجونو د زده کړو د ښوونځیو او لیسو په پلوي غږ اوچت کړی، دا د امید یو نښه کېدای شي د افغان میرمنو لپاره؟
هیڅکله نه، په دې خاطر چې موږ تاسو پوهیږو، البته دا دوی فکر کوي چې په دغه رقم خبرو یا په دغه پالیسیانو کېدلی شي چې د افغانستان 40 میلیونه نفوس چې دوی یرغمل نیولی دي، فکر کوي یا نور خلکو اذهان به په دغه خبرو دوی ور مخشوش کړي، دا امکان نه لري. موږ تاسو پوهیږو چې دا هر خبرې دي چې فرضاً ګود کاپ او بد کاپ پالیسي ده، چې یو خبره وکړي د دولت د پالیسي وشاته ودرېږي، یو نفر یا دوه نفر به انتخاب کړي چې تاسو بیا مخالف خبرې کوي، د دې لپاره چې خلک هغه مطلق ناهیلۍ ته ونه درېږي او د دې په مقابل کې پاڅون ونه کړي، صرف د دغه شي د جلوګیري په خاطر. زه د عباس ستانکزی صاحب یا د حقانی صاحب په خبرو په حقانیت باندې هیڅ رقم عقیده نه لرم، هیڅ رقم دغه په هغه کې نشته، احساس په هغه کې نشته، او هیڅ رقم قاطعیت نشته نشته په هغه کې زه را خبره یا دا چې ته فرضاً په سټیج ورسېږې او د سټیج څو دقیقې ته په دغه پوره کې چې دا علم فرض دی او باید ټول یې وکړي او بل به راولاړ یا نه دی فرض نه باید وینې کې نو مات خو دواړه یو رقم خبره ده. هغه خلک چې مخالف دي د هغو کار ډېر تاثیر لري. هغه مکتبونه یې تړلي دي په څلور دېرش ولایتونه یې دغه لاندې دي در ظلم در ټول خلک یې در ظلم در جبر لاندې دي. او ته چې بیا طرفدار یې ستا د طرفداري یا ستا د دغه مثبت نظر درلودل فایده او د نجونو تحصیل ته هیڅ نه ده رسېدلې او دا خو ماته هیڅ فایده نه لري چې ته فرضاً ووایې چې د نجونو مکتب دغه کتاب باید خلاص او یا علم فرض دی باندې چې دا باید وکړي. ته هر مهال ستا خبره ماته تحصیل لري چې ماته حیثیت لري چې قطعیت ښکاره کړي او دا کار ته ادامه ورکړي او دا کار اخر ته ورسوي د نجونو مکتبونه خلاص شي او نجونو بېل کوم تبعیض او بېل کوم ظلم و جبر و غب نه څخه خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فکر کوي اغلی ولی چې نړیواله ټولنه مخصوصا د اسلامي همکاریو سازمانیه اسلامي هیوادونه په انفرادي ډول کولای شي چې د طالبانو له دغو چارواکو سره چې ما مخکې نمونه یاد کړل که څه هم تاسو ډیر خوشبینه نه یاست چې د دوی خبرې به رښتینی وي مګر هغه کولای شي چې له دوی سره تماس ونیسي او په یو ډول سره د دوی ملاتړ د نجونو د تعلیم په برخه کې راجلب کړي.
دی کارت یعنی امکان لري دا یو اپشن کېدلای شي مګر دا چې د اسلامي ودونو د همکاري سازمان فرضاً څه رقم عملی ګامونه په دغه ساحه کې واخیستلای شي دا نه ده معلومه. په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دغه اسباب او ابزار په لاس کې نه لري. فرضاً یو ډیپلوماټیک خبرې دي هغه ته طالبان هیڅ رقم احترام نه لري. هغه چې په فایده یې ودغه د اسلامي ودونو او کاري سازمان و غونډې ته پروش کال مترکي صاحب ورغلی او په ډېر خوراکي شکل هلته حاضر و ځکه به اجازه د عکس ورکړل عکس به اخیستي ځکه به ورنکړل حتی د خبرو د عکس اجازه یې نور کول په هغه شکل په عمر ذلیل شکل حاضر و خو و مګر اوس چې د زړه نه غوښتي د نجونو د تعلیم په برخه کې بیا څوک یې استازی نه دی ورستولی. نو اول خو دغه د اسلامي ودونو او کاري سازمان دغه لری ابزار نه لري پلاس کې په څه شکل پر دوی باندې دغه ومني دغه امر ومني چې فرضاً د نجونو مکتبونه باید خلاص شي. د ډیپلوماټیک شکل ته طالبان دغه نه لري احترام نه لري او نور ابزار دوی پلاس کې نه لري. نو فلهازه دا به ممکنه به وي فرضاً د ډیرو مملکتونو په مداخله یا په مشوره ممکنه د چې دا کار وشي خو شخصا زه بیا د مشکل و حل ته د خارج څخه یا د بهر څخه و دغه ته نه ډیره خوشبینه چې د بهر څخه هلته مداخله وشي یا فرضاً یو شی تکمیل شي دغه هلته زه ډیره خوشبینه نه یم.
مدنه مینه اکبری تاسو هم داسې فکر کوئ؟ تاسو هم د طالبانو د حکومت د هغو مشرانو څرګندونو ته امیدواره نه یاست یا د امید یوه نښه یې نه بولئ چې د نجونو د تعلیم په پلوي یې غږ اوچت کړی؟ ما د مثال په توګه د ښاغلي عباس ستانکزي خبرې یادې کړې او همداراز د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې.
تکل صاحب اوس ګوره د طالبانو کوم مشران چې دي هغه په راس کې دي. اوس ګوره که د دوی د خبرې واقعا نمایشي نه وي هسې د یو نمایش لپاره یې نه کوي خو دوی مشران دي. که دوی په دې برخه کې مثبت نیت ولري یو مثبت ګام اوچت کړي د خبرو په ځای باندې دا به تاثیر ولري نسبت د دې چې دوی صرف خبرې کوي په افغانستان کې کوم څه چې د ملت په ضرر وشي صرف غندنه کوي. غندنه خو یو عام کسم کولای شي چې بالکل مسؤلیت هم سوونه لري. دوی مشران دي دوی باید مثبت ګامونه اوچت کړي تر څو چې موږ ته د دوی د خبرې اعتبار پیدا کړي. اوس مهال شخصا زه خپله د طالبانو مشران چې څه هم وایي زه بالکل باور نه پرې لرم. زه وایم دا بیا هماغه دوه کاله درې کاله چې دوی لګیا دي امر ثاني و یو څه بل څه مکتبونه خلاصوو موږ مثبت کارونه کوو مثبتې کړنې هماغه شفاهي خبرې دي صرف د یو سمبول په حیث باندې یو سمبولیکې خبرې دي. اوس تکل صاحب د دوی د امر ثاني چې کوم د انجونو کوم درسونه چې دي د میرمنو اجازه او کار ته دا به موږ خلاصوو خو په یو صورت کې چې تر څو تر امر ثاني پورې یعنی څه په لحاظ د خدای د امر ثاني یو کال دوه کاله درې کاله د ستاسې سویم کال ته لا بیا هم ستاسې امر ثاني لا تر اوسه نه ده پوره شوی. نو دا د طالبانو په یو ډول باندې بهانې دي. په اصل کې که څنګه چې د دوی د کړنو څخه ښکاري طالبان په هیڅ صورت نه غواړي د افغانستان کوم نوې نسل چې د پرمختګ وکړي او وی وکولای شي د هیواد د پرمختګ لپاره یو ګام اوچت کړي. میرمنې دوی سر کوب کړل، ځوانان دوی سر کوب کړل، ماشومان دوی سر کوب کړل. یعنی څه؟ ته څه رقم یو حکومت یې، بلکې ته یوه ډله یې چې ته د افغانستان د نابودۍ او د بدبختۍ لپاره راغلی یې. که ته واقعا یو حکومت وی، تا به د افغانستان د پرمختګ لپاره چې یو حکومت ورته یاد شوی وی، ته به داسې ګامونه اوچت کړي وای چې نن ورځ ما در باندې افتخار کولی، دغلته مې ستا په طرف باندې خبرې کولی چې واقعا شکر الحمدلله موږ داسې یو دولت لرو، داسې یو حکومت لرو چې واقعا همداسې حکومت ده چې په دې تېرو کلونو کې نه و تکرار شوی. یعنې څه؟ ته راشه، داسې کړنې ترسره کړه، داسې تلویزیونونه تا بند کړل، مکتبونه تا بند کړل، ښځې بیچارهګانې په کور باندې ستا د لاسه ناستې دي. یعنی څه؟ یوه ښځه ځي په سړک باندې خیر ټولوي، هغې ته دا اجازه شته، خو یوه ښځه چې کله کار ته ځي دې ته اجازه نشته. خو دا هم که په اسلام کې دا ویل شوي چې نجلۍ د یو مېرمنه دې له کوره نه وځي، کار دې نه کوي، خو دا به هم نه ویل شوي چې یو ښځه حق نه لري چې یو نارینه ته سلهاو نارینه ته لاس وګتي او دا خیر وغواړي د دارالامان په سړکونو کې. دا هم باید حرام کړي. دومره نارینه دوی نه دي باور وکړي. تکل صاحب، زموږ په هیواد کې په زرهاو کونډې ناستې دي چې همدغه د دوی د جنګونو له لاسه یې خپل خاوندونه، خپل د کور محرمونه د لاسه ورکړي. نن ورځ دوی د کور مشران دي چې خپل صغیرانو یتیمانو لپاره دوی باید کار وکړي، له کوره بهر لاړ شي. د کار زمینه نشته، میرمن نشي کولی خیاطي وکړي، میرمن نشي کولی ارایشګري جوړه کړي. خی میرمن به څه وکړي؟ مجبوره چې خیر ټول کړي، مجبوره خپل یتیم خپل صغیر خرڅ کړي او وکولی شي یو دوه درې ورځې دوی د خپل کور مړۍ پې جوړه کړي. یعنې څه؟ نو ته څه رقم حکومت شوې؟
مننه اغلی اکبری، پینځه شپږ لسیزې مخکې په افغانستان کې که مونږ ووایو چې مثلا ځینې حساسیتونه به وو، ځینو کسانو ځینو کورنیو جرات نه کوو چې خپلې نجونې خپلې لوڼې په مکتبونو کې یا پوهنتونونو ته ولیږي، شاملې کړي. ښایي یو څه به دا خبره دقیقه وه، مګر اوس یعنی شپږ لسیزې وروسته د دې خبرې منل یو څه غیر منطقي ښکاري. زه غواړم ستاسو نظر او په همدې موضوع د اغلی ولی نظر هم واخلم. خدا شیبه یو اوریدونکی لرو، له دې اوریدونکي نه اورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا د داز محق د پروګرام اوریدونکو ته خپل نظر وایست.
بلی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ اول مو نوم وایست او بیا مو خپل خبرې وکړئ.
اجي توخي مستاج دایمه اوریدم کای د زابل ولایت شاجیل ول فاریسکا.
اجي سفر خلاص
او تاسو او ټول اوریدم کو ته نیکی هره او احترامات ورن کوم، او خاصتا د تخنیک په چارو کې محترم روشن صاحب ته
مننه.
نو براسو خپل نظر باور کو یو او د پښتنې د منو خلرو موږ خو په خپل په واري واري باندې ویلې دي چې موږ د افغانستان د وګړي په حیث په یو ملت په یو وګړي په حیث دا غواړو چې زموږ په ملکي تعلیم پر مخ لاړ شي، ولو که عصري وي که دیني وي. خو بیا هم دیني خوا د پر مخ ځي، د ښځو پر مخ هم خلاص ده، او عصري او دیني خو نو د نارینه وو پر مخ دواړه باندې خلاص دي. خو موږ د دې طرفداري چې تعلیم خلاص شي او ښځې او مکاتب او خپلو مکتبو ته ولاړې شي او پوهنتونو ته ولاړې شي. خو موږ دا چورت وهو چې د ټولو اسلامي ممالکو چې یوازې په پاکستان کې دا غونډه جوړه شوه، دا خپل مقاصد لري. یوازې داسې هم نه ده چې دوی د افغانستان د ښځو له غمه مرګي، ځکه دا افغانستان د اسلامي امارت سره روابط او اړیکې خراب دي. دا هم د دوی د پاره یو سرنشت ورکوي. وایي دوی ګور مکتبونه بند کړي دي، جهانیانې سره پر راغونډ کړي دي. دوی که رښتیا د افغانستان د غمه مړي، دوی دې زموږ مهاجر نه ځوروي، دوی دې زموږ پر مخ باندې لارې خلاصې کړي، زموږ اقتصاد دې راروغ کړي. نو دا یو متل دی، وایي پیشو د خدای دپاره موږک نه نیسي. نو دوی ته موږ ښه عقیده نه لرو،
حاجی صاحب د اسلام آباد په غونډه کې خو یوازې د پاکستان استازو خبرې ونه کړې، هلته خو د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي خبرې وکړې، د مختلفو هیوادونو استازو دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړل شي او د ښځو کار ته د اجازه ورکړل شي.
خدا سے اگر زائی جور سے او دی دا دون مساری پر غاڑا را واقسو پا دا مسکنت کی چه سر یستانی لپورو ڈاک دی مول پا دی که دا غلوی سی دا خلق سر را غوند کرو او مول دا سدمن بولو سی خارجان پر طالبانو بندی پیشار نیسی را ورائی اگر دا دلیل ورطوائی ویستای از ما پا ملک سم زپیجم شدی می پیجی وطن می پیجی خلق می پیجی زه ولې ستا په داخلي چارو کې کار نه لرم، ستا بلوڅان ولې نه خوشحاله کوي، ولې ټیټیپي نه خوشحاله کوي، ولې د خلکو اقتصاد نه جوړوي. و نورې اسلامي نړۍ ته هم دغه وایي، هغه وایي په ملګرو ملتو کې تاسې نماینده کښې نه ولی د محترم پایس په نامه هغه ته ووایاست هغه دې په افغانستان کې مکتبونه خلاص کړي، هغه هلته د چارې په لاس کې دي، د افغانستان نماینده بلل کېږي تس په نامه. نو هغه ته دې ووایي دی زموږ په مکتب اوسه طالبان دغه دلیل ورته وایي او په فشار ګټه هم نه کوي، تر دې دا سودمنه ده زموږ دا مشوره یا پوښتنه ده چې د افغانستان مخور خلک سپین ږیري سره راټول شي، دا ښځې د دې پر ځای چې دوی غیبتونه او بد الفاظ په راډیو ګانو کې وایي دا یوه نفع نه لري، ګټه نه لري، مخورې ښځې دې را ولاړې شي را دې شي افغانستان ته، یو څو خلک سپین ږیري دي د ځان ملګري کې ور دې شي واقعي دلایل دې ورسره ووایي. په پوچو په سکنځاو باندې لا دا کیسه خرابېږي، لا درنېږي، طالبان ودې ته نه دي جوړ چې په فشار باندې، طالبان د فشار خلک نه دي، امریکایانو فشار کوم سر نه کوي ټیټ، نو د روغې جوړې له لارې د خبرو له لارې نو ښه خبره دا ده چې دا کار وشي.
د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکو حاجي صاحب توخي و چې د ازادۍ راډیو په دې خبرونه کې برخه واخیسته. مخکې له دې چې هغه نورو پښتنو ته ورشو، نو تاسو ورستاسو مینې اکبري که د حاجي صاحب توخي د څرګندونو ته تاسو ځواب ووایاست.
مننه تکل صاحب. د توخي صاحب یوې موضوع ته اشاره وکړه چې میرمنې راځي په تلویزیونونو کښېني غیبت کوي، او دا خبرې وروره دا غیبت نه ده که همدغه میرمنې نه وای په دې درې کلونو په دې درې نیمو کلونو کې چې همدغو میرمنو د همدغو رسنیو له لارې نه څومره خدمت وکړو، څومره غږ اوچت کړو، څومره د افغانستان د میرمنو او د ټول ملت دغه ستونزې راجوتې کړي او نړیوالو ته وروښودلې چې په موږ دغه بد حالات شروع ده. دغومره که دغه میرمنو دغو ورونو دغو رسنیو دا فعالیت نه کولی، نو نن ورځ به افغانستان له دې لا بدتر وای. دا چې موږ نن ورځ ناست یو په یو موضوع باندې بحث کوو دغه رنګ راوړي. هیڅکله داسې نه ده چې کومه هڅه په ټلویزیونونو کې یا د خویندې ورونه کوي دا به رنګ نه راوړي. او بل دا چې دوی یادونه دې ته هم وکړه د تکل صاحب چې مثلا همدغه عصري علوم دي چې زموږ هېواد ته یو انجینیر روزي، همدغه عصري علوم دي چې یو ډاکټر روزي، یو معلم روزي. صحیح ده، زه نه وایم دیني زده کړې ما هم کړې ده، ټولې خویندې له دیني زده کړو څخه تېرې شوي یو، بیا عصري علوم. خو لیکن داسې نه کېږي چې موږ په کلونو کلونو باید دیني زده کړې، نه، بلکې عصري علومو ته هم ضرورت ده، زموږ اساسي ضرورت ده.
مننه. اغلی ولی نه به هم لند واورو د خبرونې په وروستیو دقیقو کې یو که امکان ولري چې د خبرې ډېرې لنډې لنډې کړو چې څو نور مسایل دي چې په هغو باندې هم بحث وکړو. د ښاغلي توخي په خبرو باندې اغلی ولی تاسو څه د ویلو لرئ؟
بالکل زه لرم، خو لنډ به ووایم چې ښاغلي توخي دوه نقطو ته اشاره وکړل. یو دا چې فرضاً مهمه ماته دا ده چې که وخت لنډ وي دا خبره وکړم چې طالبان د خلکو خبره نه مني. په دې کې دا حقیقت دی، هغه د رښتیا هم د چا خبره نه مني، هغوی اصلا د سیاست او د پالیسۍ دپاره راغلي نه دي، هغوی د ملت او د وطن په دغه یرغمل کړی نه دي چې د چا خبره ومني. او بل دا چې فرضاً موږ څخه هغه اخري وسیله چې یا راډیو ده یا ټلویزیون دی او یا خواله رسنۍ دي، دا هم موږ لاس نیو واخلو چې په دې خاطر چې طالبان د چا خبره مني نه، دا به نور هم ظلم وي او نور به هم جبر وي. مننه.
لطاسه نه مننه مینه اکبری برته مغه لمړی موضوع ته ورزو 15 شپږ لسیزه مخکې په افغانستان کې هونځو ته دنجونو د شمولیت بهیر ډیر اسانه وو او بیا چا ورسترغه ورسته هم مخالفت نه دی ورسره کړی په دې مینس کې څه پېښ شول چې ټولنه دومره پر شا لاړه یا دغه سیستم دومره پر شا ولاړ چې دنجونو د هونځي مسله د نجونو د زده کړو چې یو اساسي حق دی په داسې یو جړه غوټه باندې بدله شوې ده.
تکل صاحب وایي صحیح ده، حقیقت ویل ښه دی خو لیکن دغه حقیقت ویل ترخ دی. د طالبانو د خپل د دوی ترمنځ رقم ډلې دي، دا یوه ډله دوه ډلې درې ډلې نه دي، لس دولس ډلې دي چې دا خپل په منځ کې اتفاق نه لري، جوړجاړی نه لري. نو دوی زده کړې رسانی یو بهانه ګرځولې ده. او بل دا چې د زده کړو موضوعات پنځه شپږ لسیزې مخکې هم همدغه سو کسانو چې عمران خان اوس ویلي دي چې دا کلتوري مسایلو دې ته اشاره کړې ده، شاید هغه وخت وو خو لیکن اوس د هغه موضوعات وخت نه ده. اوس دا پنځه شپږ لسیزې هغه تیرې شوې، اوس چې دا زموږ په افغانستان کې خلک په عصري علومو باندې سنبال ځوانان سنبال خلک وو، نو زمونږه بالکل د کلتور تعلیم دا بالکل ډیر لوی موضوع ده په دې لسیزه کې په دې اوسنی وخت کې. خو دا د طالبانو کومې کړنې چې د تعلیم په ضد باندې دي، د افغانو میرمنو د افغانستان د نوي نسل په ضد باندې، دا په دوی باندې تپل شوي چې دوی راځي په افغانستان کې عملي کوي. زه فکر نه کوم دا دوی په خپل خوښه باندې وي، شاید همدغه ځینې هیوادونو له خوا چې هغه نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي تر څو دوی د وسایطو له هر شتمنۍ څخه ګټه واخلي.
مننه. د خبرونه تر پایه پورې یوازې اوه اته دقیقې لرو، که دا خبرې سره راون غاړو په دې باندې چې اوس څه په کار دي، څه کولای شو، کوم میکانیزمونه طالبان دې ته اړولی شي چې د نړیوالې غوښتنې او دغه غوښتنې چې د اسلام آباد په غونډه کې وشوې دا ومني او عملا نجونو ته اجازه ورکړي، ښځو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي او کار وکړي. لومړی میرمن ولی له تاسو
دا چې اوس موږ څه کول پکار دي، یعنی موږ واقعاً په ډېر خوار او ذلیل او په ډېر سخت او حاد حالت کې یو، مخصوصا د نجونو د تعلیم په عرصه کې. دا چې دوی وهڅوي یا راو دغه کو قناعت ورکو چې دوی دغه مکتبونه د هرې پالیسۍ په اساس چتړلې دي، د هر اجنډا په اساس چتړلې دي، د هر دوزخي خارجي استخباراتي وظیفه په اساس چې تړلې دي، دا باید د افغان ملت نجات په خاطر که دوی یو سلنه افغانیت هم پخپلو یا پښتنیت پخپلو وینه کې ولري، دوی باید دا کار ونه کړي چې ملت فرزند چې تاسو اوس ظلم مجبور کوي. دا یو خبره ده، مګر په دغه رقم په دغه پالیسیانو فرزند تاسو زموږ د سوزو ژوند د سلونو کلونو لپاره وشاته اچوي، و وګوري د سلونو کال د پاره د د د د منځیانو د غلامانو د مریانو په دغه کې پر رجیف کې راولي. نو دا ډیر غټه ګناه ده. دا زما په نظر کدوې د ګناو تعداد دغه ولري اكيد ولري باید په دغه ورته ثابت شي چې دا کار څخه لاس واخست.
اغلی ولی او بخې مخکې لدی چې تاسو خپل خبره لاندې تکمیل کړي، خغلی توخي مخکې یادونه وکړه چې یو ډله خځې د راشي او د طالبانو له مشرانو سره دی وینی او د خوانځیو د خلاصون مسله د ورسره یاد کی، دا یو لاره ده د حل.
تر اوسه خدای ثابت شوی دی چې په دغه تیرو درې نیمو کلونو کې چې دوی ته فرزن شزه د شوز د هیئت په شکل راغلي دي، یا فرزن د افغان دیاسپورا ټیم د اروپا څخه ټول څلور دي ورغلي دي، د شوز په شمول البته هغه شوز مخصوصا د دوی سره خبرې کړې دي، یې سره کم نتیجه یې نه دور کړي. په دغه خاطر داس معلومه شو لکه البته یو د ټول فعالیتونه ټول خبرې او ټول راشه داسې چې یو سیا چالش پکې کېږي، یو 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 تور د غاردی او دغه کې دغه سیاستونه دوی صادروي او پر خلکو یې عملي کوي. فرضاً موږ تاسو په یاد چې میرمن محبوبا سراج ورکلله او دوی چې د خپل پوړن یې ورته ونیوي او دوی ته چې دغه د نجونو مکتبونه خلاص کړي، دا هیڅ رقم دغه نه لري، دلیل نه لري، هیڅ رقم تشریح تاسو نشي کولی چې دا مو ولې بند کړي دي. په انفرادي شکل ودی ته دا وړاندې شوی دی، په ګروپي شکل شوی دی، په د باندې کې فرضاً په د باندې په بهر مملکتو کې د چمونو د خاص خو دي ته د غسیو په خپل وطن کې خلګو رغینې خبرې ورسره کوي دي. دا هیڅ وخت هیڅ رقم نتیجه نه دور کړي، متاسفانه.
څه شی نتیجه ورکوي؟
فعلا کم خو هغه اسباب او ابزار چې د افغانانو کفرزم په دیاسپورا کې دی یا په داخل کې د وطن دی هغه ابزار چې موږ په لاس کې دي هغه ته دوی هیڅ رقم احترام نه لري. نو یعنی واقعاً اوس موږ په بیخي یو نهیلي حالت کې یو. دا چې څه نتیجه ورکوي زه یو شی کولای شم چې ووایم، مګر ذهن او انساني منطق اجازه نه راکوي چې ووایم، چې د طالب په مقابل کې انساني منطق کار نه کوي.
مننه. مینه اکبری، ستاسو په نظر څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟
تکل صاحب، مخکې مو ډېره ښه پوښتنه له میرمن ولی څخه وکړه. طالبان هغه حکومت چې دوی حتی په یو ځانګړي بحث کې یا په مرکو کې یو میرمن چې نتا قوي دوی نه زغملی نشي، دوی نه غواړي چې یو خبریاله وي له دوی څخه پوښتنې وکړي، دوی بالکل په هغه برنامو کې نه کښېني. دوی به څنګه د یو ډلې میرمنو سره چې د افغان میرمنو په نمایندګۍ ورشي له دوی سره خبرې وکړي؟ یو څه ډېر جالب دی چې بالکل موږ ټولو ته پوښتنه را پیدا کړې، کله چې د ګاونډیو هیوادونو میرمنې په لوس سر په خلاصو ویښتو باندې ورزي له دوی سره کینی بحثونه کوي، په ډېرو مسایلو خبرې کوي، همدغه متقي همدغه نور ورته حاضریږي، په مخنده سره بدرقه کوي، خو لیکن ته په خپل هیواد په میرمنو باندې بې راضي ظلم او زیاتی کوي. دا موږ ته ډېر زیات د پوښتنې ځای ده. او بل دا چې څه په کار دي تکل صاحب، یوازینی څه چې په کار ده د دې مظلوم ملت زور خو پې ونه رسېده. یوازینی څوک چې کولای شي طالبانو دغه شوم هدف چې کوم دا خراب کړي او دوی ته یو مثبت رنګ وروبخي او دا هر څه چې سرچپه دي سر رسته کړي نړیواله ټولنه ده. دا مسؤلیتونه ټول راځي تر نړیوالې ټولنې او هغه د بشري حقوقو سازمانونه چې دي، دوی که وغواړي په یو مثبت تګلاره واقعا صادقانه وغواړي دې ته عملي بڼه ورکړي، هغوی کولای شي چې په دې کې یو رنګ راوړي.
مننه. یوازې څو شیبې لرو د خبرونې تر پایه پورې. زه یوه پوښتنه کوم، هغه دواړو تاسو اغلو ته متوجه ده، بیا هم په همدغه مسله کې، هغه دا ده چې اقتصادي بندیزونه نتیجه نه ورکوي په دې خاطر چې زیان عامو خلکو ته رسیږي، خو په عین حال کې دا خطر هم رامنځته کوي چې افغانستان له اوږدمهاله انزوا سره مخامخ شي. کلند راته وایاست چې مشخصا نړیواله ټولنه او افغانان هغوی چې د طالبانو له پالیسیو سره موافق نه دي، څه کولای شي؟ لنډ که یوه دقیقه کې تاسو لومړی اغلی ولی او بیا تاسو اغلی اکبری راته وایاست.
مننه.
نو طالبان چې کوم دي واقعا د دوی په مقابل کې او ملت که مونږ اوس دا دې طرف شو چې مثلا ملت دې پاسېږي د دوی په دې کړنو کې، ملت بیچاره خو ډېر غږ اوچت کړل، نو بیا هم بار بار همدا میرمنې همدا ځوانان ووهل شول، وډبول شول، زندانونو ته لاړل، مړې او ژوندی ورک شو. نو د دې برخه کې نه پوهېږي سړی څه ووایي. نو یوازینی د حل لاره، یوازینی څه چې څوک کولای شي او چې نتیجه ورکړي د هغوی کړنه رنګ راوړي، هغه نړیواله ټولنه ده، بیا هم وایم د بشري حقونو سازمانونه دي. نو متاسفانه نور ملت د دې وسه توان نشته پکې چې د طالبانو مقابل کې وجنګېږي او څه وکړي.
اغلی ولی تاسو یوه دقیقه کې
د مېرمن اکبری په خبرو په ادامه باندې وایم چې واقعیا موږ ستاسو ملت موږ ستاسو دومره ذلیل کړي، دومره تر فشار لاندې راوستلي چې یعنې واقعیا اوس په هیڅ رقم وسیله موږ په لاس کې نه لرو، هیڅ رقم حرکت دوی په مقابل کې نه کیږي. نو صرف یو معجزې ته به منتظر شو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو د د زما حق د پروګرام اورید په دې خبرونه کې تاسو په ورستیو د اوس چې مور سره خبرې کولې د خځو د حقونو فعاله غلې ولی وا او همدارس د بشري حقونو بل فعاله او ژورنالیست مینا اکبری وا ل دې مخکې د خبرونه په لومړی برخه کې د اسلامي هیوادونو د خزینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالی و چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس د پریکړو او د شنبه او یک شنبه په ورځو د دې سازمان د غونډې لپاره چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، د دې غونډې د پریکړو او خبرو په اړه خپل نظر شریکاو. له تاسو مننه چې د خبرونې تمو تر پایه غوږ ونیو. تا تر بل خبرونه هي چاره.